خدای من خدای
قبل که دمشم شپش بجیسوی السلام علیکم درنو دوستانو در ازادهی رادیو پشتو ما شمانه خبری مجلی تز فریبا ظاهر شرق لسترتویم دیدی نیم ساعت خبری مجلی تخنیکی برخه که شمشاد زندران همکاری رسر کوی پتیخ پروانه که اوری چی جرمنی پا افغانستان که خپل ماموریت ترلس و نور و میاشت پوری وغزاوه ده کمال خان بند جوری دو پویار پا کابل که ده کرکیت پا جوری شوی شل اوریز سیالی که ده کمال خان ساتون کلوب دلی برای خپل کر پا همده مجله که تفصیل اوریدالی سیده غرز با پا کابل که ده کاغذ پرانی ده فیستیوال پا اره هم نور جزیات باوری او ده هم اوریدالی سی چی ده اروپای طولانی ده وویشت و غری هیوادون مشران ده کرونا ویروس ده واکسین ده ویش پرسر موافقه تا و نرسیدل دوستانو ده او طول راپورونه پا همده مجله که اوریدالی سی خو مخکې تر دې چې دغه راپورونه توار ورسي ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ته چې احمد تکلی وړاندې کوي
جرمني په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاوه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د کمال خان بند پرانیستو په ویاړ یو شل اووریزه لوبه وکړه او لمیانمار څخه راپورونه وایي چې د پوځي کودتا پر ضد د مظاهرو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر له 300 واوښت
بشپړ خبرونه جرمنی په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاوه دا پریکړه د مه له لومړۍ نیټې وروسته چې د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې په اساس له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو مهلت دی په افغانستان کې د جرمني ځواکونو پاتې کېدو ته لاره هواروي په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د مارچ په 1 پای ته رسیږي د جرمني پارلمان پرون پنځشنبه هغه لایحه تصویب کړه چې په افغانستان کې د شاوخوا 1500 جرمني سرتیرو پاتې کېدل تاییدوي د افغانستان حکومت د جرمني د پریکړې هرکلی کړی خو طالبانو یې پر وړاندې کلک مخالفت څرګند کړی د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ستونزمن کار دی خو هغه په عین حال کې ټینګار وکړ چې امریکایي ځواکونه به راتلونکی کال په افغانستان کې حضور ونه لري ښاغلی بایدن پرون پنځشنبه د ولسمشر په توګه په خپل لومړنۍ خبرې غونډه کې دا څرګندونې وکړې او ویې ویل چې دای نه غواړي 2500 امریکایي سرتیري د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د 9 د موافقې له مخې ټول بهرني ځواکونه د طالبانو لخوا د امنیتي ضمانتونو په بدل کې باید د سکني کال د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي د امریکا ولسمشر وویل چې د دې موافقه بیا کتنه لا هم روانه ده د افغانستان ملي لوبډلې نن د کمال خان بند د پرانیستو په ویاړ د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې یوه شل اووریزه لوبه وکړه په دې لوبه کې ملي لوبډله په دوو برخو ویشل شوې وه چې یوه یې د کمال خان بند جوړونکو او بله د کمال خان بند د ساتونکو په نوم د سیالۍ ډګر ته راغلې لوبه د کمال خان بند جوړونکو پیل کړه د لوبډلې په شلو اوورونو کې 225 منډې وکړې او سیالۍ لوبډلې ته د 226 منډو هدف وټاکه خو کمال خان بند د ساتونکو لوبډلې په 19 اوورونو کې دا لوبه وګټله د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د دې لوبې د نندارچانو د لوبې پر مهال تودې ولولې وښودې د کمال خان بند د پرانیستو په ویاړ له دې مخکې د هیواد په نورو برخو کې هم یاو لار جشنونه جوړ شوی وو خبرونه له ازادي راډیو اوري د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې چین ته به اجازه نه ورکوي چې د نړۍ په لومړی قدرت بدل شي. ښاغلی بایدن پرون د مارچ په 15مه په خپل خبري غونډه کې وویل چې پر چین به د سوداګرۍ په څیر په بیلابیلو برخو کې فشارونو ته دوام ورکړي. بایدن د چین ولسمشر شي جین پینګ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ورته شخصیت وباله او وی ویل ولسمشر شي په خپل بدن کې حتی د دیموکراسۍ یو کوچنی هډوکی هم نه لري خو هوښیار سړی دی. بایدن وویل شي د ولسمشر ولادیمیر پوتین په شان سړی دی چې فکر کوي استبداد د راتلونکي لپاره غوره لاره ده او داسې انګیري چې په دې پیچلې نړۍ کې دیموکراسي کار نشي ورکولی. کالی بایدن زیاته کړه چې د چین هدف دا دی چې د نړۍ مخکښ قدرت شي، خو د دې کار اجازه به ورنه کړل شي ځکه د ده په وینا متحد ایالتونه به د ده د پاملرنې په نتیجه کې پرمختګ ته دوام ورکړي. خو بایدن په عین حال کې ټینګار وکړ چې هیواد یې له چین سره د تقابل په فکر کې نه دی. په میانمار کې د فعالانو یوه ډله وایي چې د پوځي کودتا پر ضد د مظاهرو پر مهال د وژل شویو کسانو شمېر نن له 300 واوښت. له سیاسي بندیانو سره د مرستې ټولنې چې د وروستیو اعتراضونو په ترڅ کې د مړینو او توقفونو جزئیات ثبتوي نن وویل چې د 300 کسانو وژل کېدل یې ثبت کړي. خو دا ټولنه چې پرون د مارچ په 15مه د 11 معترضانو د وژل کېدو خبر ورکړ وایي دا یوازې له 200 د ثبت شویو کسانو شمېره ده. د فعالانو د دې ټولنې په وینا د تلفاتو اصلي شمېر ښایي تر دې خورا زیات وي. په برما کې د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا وروسته چې په نتیجه کې د آنګ سان سوچی په مشرۍ حکومت وپرځېد، تر اوسه پورې د برما په پلازمېنه او نورو ښارونو کې د پوځي واکمنۍ پر ضد مظاهرې روانې دي. دا وو خبرونه.
خبرونه مولا زاده ای رادیو واوریدل. جرمنی په افغانستان کې د لس نور میاشت لپاره خپل پوځي ماموریت او غزاو افغان حکومت په خبرګون کې وایي
موږ ته د خپل خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت ده. کانړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد لموږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي، هر کله یې کوو.
د کمال خان بند د جوړېدو په ویاړ په کابل کې د کرکټ په جوړه سوي شل اوریزه سیالۍ کې د کمال خان ساتونکو لوبډلې بری خپل کړ. کابل نن د کاغذ پران د یو فیستیوال کوربه و. د میلا د مزار شریف او بامیان په ښارونو کې هم وسوه جزئیات په پام دی بچل کې در سره شریکو. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشران د کورونا وایروس د واکسین د ویش پر سر موافقه ته ونه رسیدل. دا نور مطالب مو تشریح نیم بجوړي. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته په داسې حال کې چې امریکا د میتر لمړی نیټې پورې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل ستونزمن کار بولي، تازه جرمني په دې هیواد کې د خپلو سرتیرو پوځي ماموریت وغځاوه. د جرمني پارلمان د پنځمې په ورځ د لس نورو میاشتو لپاره په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د پاتې کېدو طرحه تایید کړه. دا هیواد د ناټو په چوکاټ کې حاضر دمه 1300 عسکر لري چې د افغان ځواکونو پر روزنې او د دې سرتیرو په ملاتړ بوختي. افغان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د جرمني د پریکړسته یې خو طالبان ورسره کلک مخالفت شي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پات کې دوه وټو پاړه د ناتو د غړو هیوادونو د مشورو په دوام تازه جرمني پریکړه کړې چې عسکري لس میاشتې نور هم دلته پات شي. په افغانستان کې د جرمني عسکرو پوځي ماموریت د روان میلادي کال د مارچ میاشتې په وروستیو کې پای ته رسید. خو د دې پریکړې پر بنسټ به جرمني پوځیان د راتلونکي 2022 کال د جنوري تر وروستۍ نیټې په افغانستان کې پات شي. جرمني د دې پریکړې موخه د افغان ځواکونو روزنه او له دې سرتیرو ملاتړ بلل دی. افغان حکومت که څه هم د خپل خلکو او خاورې ساتنه د افغان ځواکونو مسؤلیت بولي، خو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د جرمني له دې پریکړې هرکلی کوي. د ملي امنیت شورا دفتر وایي رحمت الله اندړ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ ته د خپل خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت ده. کانړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد لمونږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي، هر کله یې کوو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا له دې وړاندې ویلو طالبانو د دوهی تړون نه دی عملي کړی او نه یوازې دا چې جګړه یې نه ده کمه کړې، بلکې د القاعده په ګډون یې له ترهګرو ډلو سره هم اړیکې نه دي پرې کړې. هغه خبره چې ملګرو ملتونو او د امریکا ځنیو چارواکو هم تکرار کړې ده، خو طالبانو بیا دا موضوع رد کړي. د المان د نوي پریکړې په اړه هم دا ډله غبرګون ښایي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې پریکړې مسؤلیت به د هغه چا پر غاړه وي چې د دوهې هوکړې ته ژمن نه پاتې کیږي.
کوم تعهداتو ته په نامه کې شوي باید هغه ته پوره التزام وشي. تعهداتو ته نه التزام ستونزې راولاړوي، او د ستونزو مسؤلیت به د هغه چا په غاړه دی چې تعهداتو ته التزام نه کوي.
د دې وړاندې یو شمېر رسنیو د طالب چارواکو له قوله لیکلي وو که چیرې د می میاشتې له وروستۍ نیټې هم بهرني عسکر په افغانستان کې پاتې شي، دوی به پرې بریدونه پیل کړي، خو د دوهې هوکړه به پر خپل ځای وي. جرمنی دا سیمهال په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت غځوي چې تیر شپه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په خپل خبری کانفرنس کې وویل دوی غواړي له افغانستان ووزي، خو پوښتنه دا ده چې څه وخت دا هیواد پرېږدي. هغه له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستو په اړه د مې لومړۍ نیټې ضرب العجل له تخنیکي اړخه ستونزمن وباله، خو زیاته یې کړه په دې اړه له خپلو متحدانو سره مشورې کوي. روانه اونۍ د ناټو سرمنشیان ستولتنبرګ هم وویل له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وستو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه له طالبان وغوښتل چې تاوتریخوالی راکم کړي او تر خوا یې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. جرمني د اروپایي ټولنې د یو غړي په توګه د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې تر ټولو ډېر عسکر لري، او دا پریکړه یې د نورو هیوادونو د پوځي حضور د دوام لپاره هم زمینه برابرولی شي. د هیواد د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو هم له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وستو په برخه کې د بیړې پر ځای د دقت بحث مهم بللی او خبرداری ورکړی چې غیر مسؤلانه وتل به بدې پایلې ولري. اوس مهال په افغانستان کې 1300 جرمني پوځیان شته چې د ناټو په چوکاټ کې د افغان ځواکونو پر روزنه بوخت دي. په افغانستان کې له 2000 لومړي کال تر اوسه 950 جرمني عسکر وژل شوي، او د دې هیواد رسنیو له قوله تر 2013 کال په دې هیواد کې یوازې په پوځي برخه کې 14.4 میلیارد یورو لګښت کړی دی.
د کابل پور وزیر اکبر خان غونډې درې رنگ افغان بیرغ
په بخښنه سره دوستانو واموریدل چې جرمني په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت تر لسو نورو میاشتو پورې وغځوه. زموږ خبرونه د عملی تر ویلاندې وقفې وروسته به ووري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږه ازادي رادیو لري د کمال خان بند جوړېدو په ویاړ په کابل کې د کرکټ په جوړ سوي شل اوریز سیالي کې چې د ملي لوبډلې د لوبغاړو ترمنځ وسوه د کمال خان ساتونکو لوبډلې برای خپل کړ. د دې لوبډلې مشر ګلبدین نائب کول او د سیال لوبډلې لوبدل مشر بیا نجیب الله زدرانو. د نجیب الله په مشرۍ د کمال خان جوړونکو د ګلبدین پر رهبرۍ د کمال خان ساتونکو لوبډلې ته 216 منډې هدف ورکړ، خو هغه وتوانېدل چې د لوبي په 19 اور کې پورا او برای خپل کړ. په دې نور جزئیات همکارا کوي چې له کابل څخه د اوسره سره د ټلیفون پر کړ شدی. بله، تاسو مهرباني وکړئ که زما غوړی اوریدونکو ته د دې لوبي په اړه جزئیات شریکي.
کوي بجان د لوبه د کمال خان بند جوړېدو په ویاړ جوړه شوې و. د لوبډلو په تشکیل یا جوړښت کې هم د ملي لوبډلې او فرست کلاس یا لومړۍ درجه لوبډلو کې لوبیدونکو لوبغاړو ګډون کړو. لوبغاړي په دوو لوبډلو د کمال خان جوړونکو او کمال خان ساتونکو په نامه باندې ویشل شوي وو. د لوبې پایل داسې وشو چې تاس یا پچ چې ورته وایو دا د نجیب الله زدران په مشرۍ د کمال خان جوړونکو لوبډلې وګټل او د توپ وهنې یا بیټنګ پریکړه یې وکړه. د لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د درې لوبغاړو په اوټ کې دوه سیال لوبډلې ته د 216 منډو هدف وټاکل. په کمال خان جوړونکو لوبډلې کې حشمت الله شهیدی تر ټولو ډېری 104 منډې وکړې او تر پای اوټ هم شو. شهزاد محمدی چې لملي لوبډلې کې نول شوی دی دویمه خپانې ولوبول او 104 منډې وکړې خو اوټ شو. په کمال خان ساتونکو لوبډلې کې بیا ګلبدین، شرف الدین اشرف او فرید ملک یو یو ویکټ واخیسته. پسې کمال خان ساتونکو لوبډلې توپ وهنه پیل کړه او لومړی ویلو به خورا تیز را پیل کړه او غوښتل یې چې دغه لوړ هدف چې د شل اورونو د کرکټ په فارمټ کې خورا ډیر جګ و غوښتل یې ورته ځان ور ورسوي. تر دې چې د شپږو لوبغاړو په اوټ کې دوی د لوبې په 19 اور کې یاد هدف پوره کړ او بری خپل کړ. په کمال خان ساتونکو کې لوبډل مشر ګلبدین نائب تر ټولو ښه وځلید. هغه پوره سل منډې وکړې خو لوبډله یې بری ته نږدې وچ آؤٹ شو. رحمان الله ګوربز چې دا هم په تیز لوب کولو کې خورا مشهور دی او تازه ورته د کرکټ نړیوال شورا پام هم راوخته. دویمه تیز لوبه وکړه خو په څلوېښتو منډو آؤٹ شو. د لوبې غوره لوبغاړی د کمال خان ساتونکو لوبډل مشر ګلبدین نایب وټاکل شو. دا لوبه د کابل د کرکټ په لوبغالی کې وشوه چې پکې په ډېر شمېر لیدونکو هم نندارې ته راغلي وو او تر خوای چارواکو هم ګډون کړی وو. د لوبې په سرمنی هغه پای کې د افغانستان د چارو ادارې لخوا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لپاره او همدا ډول په یو نوي ریوال معیار د برابر لوبغالی د جوړېدو خبره هم مطرح شوه چې ویلې کارونه یې پیل شوي او ډېر ژر به هلته دغه اوسنی لوبغالی چې دی هلته انتقال شي او پکې په معیاري ډول باندې لوبې مخته ولاړ شي. ریبا جان
ډېره زیاته مننه کوم. و موردل چې د کمال خان بند د جوړېدو په ویاړ دغه د کرکټ لوبې جوړې شوې وي چې د شلوري سیالۍ وي او د ملي لوبډلې د لوبغاړو ترمنځ سوي وه. کورودان زموږ خبرونه ادامه لري.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مخکې تر دې چې ولایتي راپورونه تورسو بیا هم په کابل کې تم کیږو. دغه ښار نن د کاغذ پرانې د یو فستیوال کوربه و. دا میله د مزار شریف او بامیان په ښارونو کې هم وسوه. د سولې ټینګښت د دې فستیوال هدف بلل سوی دی. نور تفصیل احمد شیبا راکوي.
د کابل پور وزیر اکبر خان غونډې درې رنگ افغان بیرغ رپیشي. خوشاو خوای نن ډیر نور رنگونه تر سرګو کیشي. دا رنگارنګ کاغذ بادونه مخکې د اطلاعات او فرهنګ د وزارت د ځوانانو د موینیت له لوري زلمیو ته وویشل شو. ځینو کاغذ پرانونو لیکل شوي موږ سوله غواړو. پر یوه نیم لیکل شوي چې 1414 کال د سولې کال. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د برخې مرستیال ادریس علي کوسی د دې پروګرام د هدف پاړه وویل.
دا برنامه په دری ولایتو په کابل کې بامیان کې او مزار شریف کې برگزار کیږي. دا برنامه هدف دا دی چې ځوانانو سوله غواړي او دا برنامه شعار دا دی چې په 1400 سال کې یا په 1400 سال کې مونږ سوله غواړو او ان شاء الله مونږ هیله لرو ځوانان هیله لري چې په دې کال کې مونږ د جنگ د ختمېدو شاهد یو.
د کاغذ بادونو د فستیوال د اطلاعات او فرهنګ وزارت د شایان فرهنګي مرکز او د کابل پانتون د محصلانو د ټولنې له لوري جوړ شوی دی. البته د یو شمیر نورو پانتونونو مرسته هم ورسره شته. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پانځي محصل حمایت الله احمدي چې د دې پانتون د محصلینو د ټولنې غړی دی له حکومت او طالبانو غواړي چې سوله وکړي.
له دواړو خواو نه مغښتنه دا د سینټاف وخی او د ځوانانو او د خلکو دغه غښتنه طلبای کوي.
د وزیر اکبر خان غونډې پر سر شناو سپین بالونونه هم تر سرګو کیشي او د افغانستان یو لوی سپین رنګ نقشه زلمیو پورته کړی ده چې پر سر لیکل شوی دی موږ سوله غواړو. زلمیو کاغذ پرانونه په هوا کې غاړه غړې کړل او د پروګرام پورستیو کې ځوانانو اتن ته مخه کړه.
سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سنوز په ولایتي راپورونه تور سو د پکتیا د ولایتي شورا یو شمیر غړي او وسیدونکو د نوي کال پر اتلو سره په دې ولایت کې د نامنیو او جګړو لزیاتې دوس خندښمندي د اندیشنې داسې محل ترګندیږي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې یو ځل بیا وسلوالو بریدونو او هدفي وژنو زور اخیستې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا کې ژمی سوړ او د دې زاید اوسیدونکو لپاره سخت وي خو په دې وروستیو کلونو کې خلک زکه ورته خوشاله وي چې په ژمی کې په دې ولایت کې جګړې کمیږي. که څه هم تیر ژمی په دې ولایت کې د جګړو لپاره ډیر سوړ نه و خو اوس د پسرلي پر راتګ او د هوا په تودېدو له خلکو سره د جګړو د سختېدو اندېښنې زیات شوې دي. د دې ولایت یو شمېر مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي اندېښمن دي چې د سولې له هوکړې د مخالفت په صورت کې به یو ځل بیا د پسرلي پر راتلو سره جنگ جګړې او هدفي وژنې زور واخلي. د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسفخیل ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه دی ایوی اونای رئیس پکتیا کی دی هوا په گرمی دو سره جګړه پیل شوی ده. نو دی پکتیا اکثر اوسیدونکو اندیښمن دي کچېری وضعیت دوام وکړي او د سولې خبرې بریالۍ نشي شکل به شدیده جګړه وي.
دوی د اندېښنې په داسې مهال څرګندوي چې د پکتیا د امنیه قومندانۍ د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو 15 ورځو کې د پکتیا په مرکز ګردیز او ولسوالیو کې په هدفي وژنو او وسلوالو بریدونو کې د ولایتي شورا د یو غړي سردار خان ملنګزوی په ګډون 15 تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د پکتیا د ولایتي شورا غړی محمد رحمان قدیری وایي که افغان سرتیري سر له اوسه د راتلونکي بد وضعیت مخه ونه نیسي شاید د تیر په څیر یو ځل بیا هم لوی لارې د دولتي کارکوونکو په وړاندې په میاشتو میاشتو وتړل شي.
دغه نو لسوالۍ چې په یو مسیر باندې پرتې دي تګ را تګ به لا ستونزمن شي او اوس هم په لاره کې ډېر دولتي چارواکي کوزېږي او دوی برخلیک معلوم نه وي. موږ په دولت غږ کوو چې امنیتي تدابیر کلک ونه شي تر څو خلک وکولی شي چې په دې لار باندې تګ را تګ وکړي.
د پکتیا د مرکز ګردیز او پټان او د پکتیا او پکتیکا ترمنځ لوی لارې د هوا په ګرمېدو سره ډیری وخت د دې لارو ځینې برخې د وسلولو لاس ته لویږي چې ورسره سم په دې لاره د خلکو په تګ راتګ کې هم ستونزې ډیریږي. د پکتیا امنیه قومندانۍ د خلکو د دې اندېښنو په اړه زموږ بیا بیا تماسونه ځواب نه کړل، خو په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د ګډو ځواکونو په همکارۍ د لویو لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره په شمیر لویو لارو کې نوی امنیتی پلان تطبیق کړی او په ځینو سیمو کې پرې کار روان دی.
په دغه ګډ پلان کې د لارو په اوږدو کې نوي بیزونه او پوستي جوړیږي چې په دوامداره توګه به د خپل مسؤلیت په سیمو کې ګرځنده ګزمې کوي. زموږ دغه پلان عملي شوی هم دی او مثبتې نتیجې لرلې او په ځینو سیمو کې د عملي کېدو په حال کې دی.
د پکتیا د مرکز ګردیز او ډنډی پټان ترمنځ لوی لاره چې په اوږدو کې نه لوی ولسوالۍ پرتې دي تیر کال د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې وه چې له امله یې نږدې اووه میاشتې د دې ولایت د شپږو ولسوالیو د خلکو تګ راتګ له مرکز ګردیز او نورو ولایتونو سره پرې شوی و، خو وروسته افغان ځواکونو د دې لارې د خلاصون لپاره په دریم ځل بریالي عملیات ترسره کړل چې د امنیتي چارواکو په وینا اوسمهال یې د دې لارې د دایمي امنیت لپاره په یو شمېر برخو کې نوې پوستې هم جوړې کړې.
خوست به ورسم د خوست د مرکز پاروندو سیمو کې د یو استنادي دیوال په جوړېدو سره د لسکونو کورونو کلیو سړک او د شمال د لوی پله د تخریب مخه ونیول سو. د خوست چارواکي وایي تر اوسه هم د اوبو د مدیریت په برخه کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي او زیاتوي چې دا ډول 115 اویا نور پروژې مخکې له مخکې سروې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار کوي.
د خوست د شمال خړ په مسیر کې یو استنادي دیوال جوړ شو چې د دې استنادي دیوال د ډیرو کورونو سړک او کرنیزو ځمکو د تخریب مخه ونیوله. د خوست چارواکي وایي د دې خړ په اوږدو کې د شمال لوی پل چې په ډیر لوړ قیمت جوړ شوی هغه هم د سیلابونو په موسم کې د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ و چې اوس د دې استنادي دیوال په جوړېدو یې ساتنه وشوه. د پنجشنبه په ورځ د لټکو د خان کلی په سیمه کې چې د یاد استنادي دیوال پرانیسته پکې وشوه، خوستوالي تورن جنرال محمد کټوازی آزادۍ راډیو ته وویل
یو استنادي دیوال 315 متر طول لري. دا د استنادي دیوال خان کلی کورونه او دا ځکه ټول دی وبولې وړلو ساتلې ده. خو به هم د کلی خلک ته د دیوال زراعت لمنځور او هغه لوی پل چې جوړ شوی ده دغه پل نه هم څنګه وتیردلې هم تخریب سره مخامخ کړی. نو د دغه استنادي دیوال په جوړولو سره دا ټول مشکلات را پسوی دي او ان شاء الله کوشش وکړو چې دغه سړک چې بس دی د یو استنادي دیوال په سر باندې جوړ شوی ده دا به هم پوخو پرګان ته به ورکو.
د لټکو د خان کلی استنادي دیوال ته سیموالم خوختیا وای په خو به چې کله سیلابونه راغلل نو دوی مجبور وو چې په فرایي لارو خارته ولاړ شي.
هدایت الله ملزایم دغه استنادي دیوال نمخ کې مونږ ډیر ستونزې لرلې کله به چې سیلابونه راغلل نو مونږ په موټر په دالیر نشل بوله په فرایي لار مو بزور تلو چې مریضون بو خطه داسې مریضون چې زنانه بو وي ابو نشو کړل چې مطلب یې لار نه چې هغه خروپ وي رپتمات وکي ته په مشکل جوړیدل و کین چې ډیر خوخ مونږ د خلک د منطقې خلک ځکه چې په دانه دی ورځې تقریبا 500 متر رفتمات کی نو هغه ستونزې چې مونږ یې لیار په سر لرله هغه اوس حل شو.
بل لوري ته د شمال خورم د فرعي حوزې رئیس انجینیر زین الله نسیمی وایي تر اوسه هم د اوبو د مدیریت په برخه کې لګهن ستونزو سره مخامخ دي او دا ډول 115 یا پروژې مخکې سروې کړي دي. ښاغلی نسیمی زیاتوي دوی د پروژو په سروې کې د ولسوالیو انډوریزې پرمختیا اصل په پام کې نیولی دی.
اوس که موږ تقریبا 115 د تحکیم سواحل یا استنادي دیوالونو د سربندونو او کنالونو پروژې موږ سروې کړي دي، ډیزاین کړي دي، ځینې دلته دي، ځینې په مرکز کې دي، پروسس لاندې دي. ایله ده په راتلونکي کال کې باید ته توجه وشي. هغه به د خوست په 12 ولسوالیو دریو ادارې وحدونو کې په ټولو کې انشاءالله هغه متوازن انکشاف په نظر کې نیولی دی. حتی په کلاندرو مساحل او سپیره ولسوالۍ کې موږ پروژې سروې کړي دي، نو هغه به انشاءالله نور بهتر کېږي.
د یادونه وړ ده خوست تیز او شرکنده موسمي بارانونه لري چې له کبله خوړونه راوځي او دا خوړونه او سیلابونه دومره سرعت لري چې نږدې کلیو کورونو او کرنیزو ځمکو ته زیان رسوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپای ټولنې د وویشتو غړو هیوادونو مشران د کورونا ویروس د واکسین د ویش پر سر موافقې ته ونه رسیدل. د دې ټولنې یو شمېر هیوادونو ته د کورونا ویروس نسبتا ډیر واکسین رسیدلی، ځینو لږ ترلاسه کړی، خو له اروپا بهر په لسګونو میلیونه دوز واکسین صدر سوی دی. جزئیات احمد شي برکوي.
اروپای ټولنه د غړو هیوادو ترمنځ د کووید 19 واکسین د توزیع په برخه کې د اختلافاتو د حل پر سر موافقې ته ونه رسیده او خبرداری ورکړ چې شاید دا ټولنه د کورونا واکسین د ځینو صادراتو مخه ونیسي. د اروپای کمیسیون رئیس اورسولا فون ډیر لاین د پنشن پیپرز خبرداري ورکړ چې اروپای ټولنه په بریتانیا او نورو هیوادو ته تر هغه د واکسین د صادراتو اجازه ورنکړي چې د اتحادیې لغړو هیوادو سره د واکسین د صادراتو کړي شمني نه وي پرځای کړي. فون ډیر لاین هغه آنلاین غونډې ته چې پرون د ویډیو کانفرنس لاري وشو وویل، زما پاند د ښکار ده چې تر هر څه مخکې د استرازنیکا کمپنی وړاندې تر دې چې نورو هیوادو ته صادرات وکړي خپلې کړي شمنی لغړو هیوادو سره پرځای کړي. تمرکز په هالند کې په استرازنیکا کمپنی ده چې بریتانیا دې کمپنی ته د کورونا واکسین د مهم واردونکو په سترګه ګوري. د دې سرمشریزي په پای کې د اروپای ټولنې مشران لا هم پر دې موافقه ته ونه رسیدل چې څرنګه را روان 10 میلیونه ډوز واکسین وبشي، خو پریکړه یې وکړه چې د سفیرانو په کچه به پر راتلونکي غونډه کې پر دې موضوع خبرې وشي. د اروپای ټولنې د تدارکاتو د پروګرام لمخې ټولو هیوادو ته باید یو ډول واکسین ورسی شي، خو ځینو ته تر خپلې سهمې لږ رسیدلې دي. اکثر اروپای هیوادونه فکر کوي چې سیستم سم دی، خو ځینو هیوادو د دې پر ځای چې بیلابیل واکسینونه ترلاسه کړي د استرازنیکا واکسینې غوښتی دی. د واکسین په چارو کې د ځنډ سربیره اروپای ټولنه لا هم ډاډه ده چې د اوړي تر اخیره به 80% بالغ نفوس ته واکسین ورسی شي. د اروپای کمیسیون مشه وون ډیر لاین وویل چې د دسمبر له میاشتې راهیسې له اروپای ټولنې تر 80 میلیونه ډوز ډیر واکسین 33 هیوادو ته صادر شوی دی او د اروپای ټولنې غړو هیوادو ته 80 میلیونه ډوز رسول دي.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مو ته لاوري او سم ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
زه حضرت نور سروان يم د نورستان ولایت او د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی. زمونږ د نورګرام ولسوالۍ کې د برق ډیر ستونزې دي، ډیر ستونزې دي د برق دي او خلکو ته په کلیو کې په بانډو کې ژوند برق د بیلابیلو لارې ورکول کېږي. نو تاسو خو دلته خو اوبه شته، لس مترې دي، هلته سیم دی، نو دلته د نبو هم څوک لري نه څه نهڅه. زمونږ لوړپورو چارو ته دا خواست دی، ازادي راډیو ته هم زمونږ دا خواست دی چې زمونږ د غیبي لوړپورو چارو ته ورسئ. وسلام.
حکمل افغان یم، د خوشنا په خوش کې زیات برنو شوی دي او زیات کورونه رنګ کړي دي. د مسؤلو چارواکو څخه مسله دا ده چې په دې بحث کې د زیات کومکونه د خوش اوسېدونکو سره وکړي. د څو ورځو کېږي چې مسلسل برنو روان دي، په دې کې کوچیانو ته هغه کورونو والا په زیات کورونو رسېدلي دي چې په کې د باران تېلو پیل برابر د ربیع الاول لیکلو سره کوونکو نه مننه.
زه فرهاد کندهار ولایت څخه خبر کوم د بم او زیک وزپاله رم زه سرباز دا ماشینه ویل دا سکریر ماشینه بند د دوه درې میاشتې ماشینه مونږ د اخی د کور کې را پسې د کښنان را ته غواړي تاسو مونږ زختر مستانو پر وره چې د کندهار په بم او زیک اول او زید بم او زی نایشه درې می او زی ماشینه نه د اخی چې دا څنګه کار دی ګور خپل واسه مونږ ورنه پاتې دي ما ځاګه ټولو چا با کور مشران تر وره سوې خدای پرمان
زمن خان خبر کوم د ننګرهار نه زه پر دې خوشحال شوم چې د کمال خان هم جوړ شو دا مشتل دی د ویاړو لپاره خبره او بل طرف ته باج زالمان موږ اوس هم وینو چې په دې باندې کار کوي به ځما د هیله دا چې د خپلې لږه کې د ښکار څخه لاس واخلې دا زموږ د وطن د آبادۍ لپاره د وطن په شختاري باید د ښکار څخه دا د وکړو والسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو پښتو مجله مو هم دومره و درې مجله وسایت سمیا بسر تړاندې کې استوري ترغلې اشاره غلې وسه
تشکر فریبا جان خسته نباشین سلام